کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اتنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن چهارشنبه د عقرب د میاشتې لسمه ده چې د نومبر د میاشتې د لومړۍ ورځ سره برابره ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي چې له ټولو هلو ځلو سره سره د انسانانو د قاچاق مخه په لازمي توګه نه ده نیول سوې. په کندوز کې ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کورنۍ مسؤونه نه دي. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون په نیویارک کې هغه وخت ته تنمړه او د لس نه زیات زخمي شوي چې وسړی خپل موټر د بایسکل سوارانو په یوې لارې په خلکو وروستو. روسیه وایي چې د نومبر په میاشت کې به د سوریې د سولې خبرې بیا پیل کاندي، او کوردي مقامات وایي چې اوس هم د دوی قواوې د ابراهیم خلیل په مهمې سرحدي لارې کنټرول لري. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون په نیویارک کې اته تنه هغه وخت مړه او د لسو نه زیات زخمي شوي دي چې وسړی یو کرایي پیکاپ موټر د بایسکل سوارانو په یوې لارې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي په خلکو وروسته. د نیویارک ښاروال ویلي دي چې هغه معلومات چې زموږ سره دا ګړۍ شته دی، د هغې نه دا معلومیږي چې دا یو ټوریسټي عمل و چې په هغې کې په دغه ټوریسټي ظالمانه عمل کې بېګناه ملکیان وژل شوي دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو دغه پیخه دی ولی و حمله بللې او ویلې دي چې داسې شواهد نشته دی چې دغه نه دا سرګند شي چې دغه عمل دی د یوې لویې توطې یو جز وي. دغه موټر ډرایور په یوه روغتون کې د علاج لاندې دی، مګر د هغه د صحیح وضعې په باب لاس نه دی ویل شوي. د سپینې ماڼۍ نطاق سارا سانډرز ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته دغه پیښې په باب معلومات ورکړل شوي دي. هغې دا هم ویلي دي چې زموږ دعا او فکر د هغو خلکو سره مل دی چې په دغه پیښې کې ورته تکلیف رسیدلی دی. د نیویارک د پولیسو یو صاحب منصب چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي دي چې دغه موټر ډرایور 9 کلن مهاجر دی چې په 2010 کال کې د ازبکستان نه امریکا ته راغلی و، او سیف الله سیپوفی نوم دی. روسیه وایي چې د نومبر په میاشت کې به د سوریې د سولې خبرې بیا پیل کاندي. په دغو خبرو کې د روسیې د هیئت مشر الکساندر لارینتوف ویلي دي چې دا غونډه به د نومبر د میاشتې په 13 نیټه د قزاقستان په مرکز د استانا په ښار کې جوړه شي. د روسیې د هیئت مشر په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د سولې په دغو خبرو کې باید ټولې خواوې ګډون وکړي. هغه د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفین دې ته صحیح چې په دې خبرو کې برخه واخلي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشیر الجعفری ویلي دي چې د هغه حکومت دې ته تیار دی چې د سولې په دغو خبرو کې برخه واخلي. له بلې خوا د روسیې فوځ وایي چې دوی د سوریې په ختیځ کې د داعش د ملیشو په مرکزونو د کروز توغندي وار کړي دي. سره له دې چې رپوټونه وایي چې عراقي قواوې د ترکیې سره ته رسیدلي، مګر کوردي مقامات بیا وایي د کوردانو د سیمې په شمال کې هغه مهمه سرحدي لار چې ترکیې ته تیره شوې اوس هم د دوی په کنټرول کې ده. د کوردانو د سرحدي استخباراتي ادارې مشر عبدالوهاب محمد ویلي دي چې عراقي قواوو په دغه سرحدي لارې یعنی ابراهیم خلیل خپل کنټرول نه دی ټینګ کړی. په تیره میاشت کې د عراقي کوردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم نه وروستو په سرحدي لارو کنټرول یوه مهمه مسله وه. بغداد وایي چې په ټولو سرحدي لارو باید بغداد کنټرول ولري. په اوکراین کې د اداري فساد په ضد ملي ادارې د ملک د داخله چارو د وزیر زوی د اختلاس په جرم توقیف کړی دی. پرون دغه ادارې ویل چې هغوی 3 تنه د 250,000 ډالرو د اختلاس په جرم نیولی دي. د اوکراین د اداري فساد په ضد ملي ادارې د دوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی، مګر د اوکراین د داخله چارو وزیر آرسن اوکوف دا خبره تایید کړې ده چې په دغو 3 تنو کې یو د هغه زوی دی، مګر هغه وایي چې دا غزوی بېګناه دی او د اداري فساد په ضد اداره د ځینو ډلو د سیاسي نفوذ لاندې راغلې ده. د برما د رخاین په ایالت کې یو تن کمال حسین چې دوه میاشتې مخکې په هغه ایالت کې د تشدد او نارامیو له کبله دې ته مجبوره شوی وو چې د خپل کور نه وتښتي، تېره هفته بنګلادیش ته رسیدلی دی. هغه وایي د هغه دغه اوږد منزل ډیر سخت و او بالاخره د لامبو په وسیله د سیند نه تیر شوی او ځان یې بنګلادیش ته ورسوه. ملګرو ملتونو د رخاین په ایالت کې د برما د حکومت دغه ظلم نژادي پاکسازی ګڼي. د برما د رخاین په ایالت کې د اګست د میاشتې په 15مه نیټه د روهنګا د مسلمانانو په ضد د تشدد د شروع نه وروسته تقریبا 600,000 مهاجرین بنګلادیش ته اوښتي دي او امریکا ته د مهاجرینو د راتګ پروګرام د نوي مالي کال په شروع کې ډیر رو.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راروانو ټاکنو د شفافیت لپاره د ټاکنو بهیر د څار د یوې ګډې شورا جوړولو وړاندیز کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د بهیر څار د ټولو افغانانو حق بولي، خو وایي چې د ټاکنو کمیسون په چارو کې چا ته به د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو لوړ پوړی چارواکی وایي که په وخت د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې ترسره نه شي نو دا به خلک د افغانستان د روان ډیموکراتیک بهیر څخه ناهیلي کړي او د اوسني نظام مشروعیت ته به زیان ورسوي. امین کریم چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوي مشري هم کوله، نن د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته پر وخت د ټاکنو د ترسره کولو د پیلو په اړه خبرداری ورکړ او وویل چې د ټاکنو نه ترسره کېدل به د لوی جرګې د جوړېدو او نوې موقتې ادارې رامنځته کېدو ته لار پرانیزي. امین کریم پر ټاکنو د خلکو د باور او شفافیت لپاره د افغانستان د ټاکنو د بهیر څخه د څارنې لپاره د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د استازو په ګډون د یوې شورا جوړېدلو وړاندیز وکړ.
برازي کې مو به تونیم یو انتخابات شفاف او عادلانه راکړي.
ښاغلی کریم ویل د دې لپاره چې موږ شفاف او عادلانه ټاکنې چې د هر دیموکراتیک نظام اساس یې ولرو، خدای دې چې د افرادو د بلیدو پر ځای پر دې بهیر باندې د سار په میکانیزم تکیه وکړو چې په دې لړ کې موږ د نړۍ د زړو او مشهورو دیموکراسیو ته په کتنې په کارو او په کار دي چې د سار یو شورا د هیواد د غزلرونکو او کوي ګوندونو د اساسو په ګډون جوړ کړو چې د ټاکنو ټول بهیر ظالم څخه تریا پوری وسړي
انتخابات نظارت وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو سره د بهیر سره خپل همکاري ډاډ ورکړي او وایي چې د ټاکنو څخه سالنه د ټول افغانانو په ځانګړي ډول د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د اساسو حق دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایان ګلاجان بدی سیاد امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د ټول سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه د ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته مشورې ورکولی شي او هم لامداوس څخه د ټاکنو د کمیسیون چارې سارلی شي. خو ښاغلی سیاد وایي د کمیسیون د افغان حکومت په ګډون هیچ چاته د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې حق نه ورکوي.
نظارت دې حق ده او که دوی چېرته طرحې ولري د یو طرح ته مونږ هرکلی وایو، لطفا د خپلې طرحې له مونږ سره شریکې کړي.
امین کریم د ټاکنو د بهیر څخه د سیاسي ډلو سار د شورا وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارولو پر ځای به دا ټاکنې د تیر په څېر رای ورکوونکو ته د پېژندګلۍ د کارتونو د ویشلو او رای ورکوونکو د نومونو د لیست په ترتیبولو سره ترسره شي. د مخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې را روان ټاکنې به د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې ترسره کوي، خو دا کمیسیون وایي چې د بودیجې نشوالي له امله یې پرېکړه کړې چې ټاکنې د رای ورکوونکو ته د نوو کارتونو د ویشلو له لارې ترسره کړي. ښاغلی ګلاجان سید وایي د کمیسیون لورنانۍ طرحه دا وه چې ټاکنې ټولې د ټکنالوژي په مټو کې، خو ټکنالوژي قیمته ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرسته کوونکو هم ورسره مالي مرسته نه ده کړې، نو ځکه دا کمیسیون په دوم پلان کار کوي او دوم پلان په اساس به ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې ترسره کړي.
لیکن کمیسیون د دې په خاطر باندې چې وخت ضایع نه کړو په یو بل پلان باندې کار کوي، دا د دې معنی نه لري. دا موږ بل پلان د غلمړی پلان معنی ګرځي، هغه پلان په خپل هغه طرح په خپل روان باندې پر مخ باندې ځي، اما د دې په خاطر باندې چې وخت ځای نیسي موږ یو بل پلان باندې هم کار کوو. که چیرته هغه کې مشکلات پیدا شو، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې چې وجود لري، نو موږ وکولای شو چې خپل ټایم لاین وروسته پاتې نشو، په یو بل طرح باندې کار کوو چې په خپل وخت انتخابات ترسره.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعلان د ټاکنو سر د ادارو د غبرګون سره مخ شوه او دغه ادارو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ټاکنو د بهیر د پرمخ وړلو په برخه کې د لازم ظرفیت په نشتون تورن کړی دی. د ادارې وایي چې حقیقت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون دا اعلان داخلي چې دغه کمیسون د ټاکنو شفافیت لپاره دې سندي کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د چنګاښ 14مه ورځ ټاکلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
افغان حکومت وایي چې له ټولو حلو ځلو سره سره د انسانانو د قاچاق مخه په لازمي توګه نه ده نیول سوې. افغان چارواکي مني چې د هیواد له پولو څخه هر وخت انسانان بهر ته قاچاقیږي. د بلې خوا هغه کسان چې د قاچاق برو په واسطه یې غوښتل اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي، د قاچاق وړونکو له ناوړه چلند څخه شکایت او په دې اړه له خپلو تجربو کیسه کوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابله رپورټ لري.
امنیتي چارواکي وایي چې روان مریض کال په خوست کې د مخدره موادو د کاروبار په تړاو 45 کسان نیول شوي، خو د دوی په وینا یو شمېر هغه چې کاره شواهد هم پرې لري د عدلي ارګانونو له لورې خوشي شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر د آزادو شویو کسانو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې دا کار د مخدره موادو د مبارزې په مخ کې خنډونه رامنځته کوي.
طبعا موږ چې یو څوک نیسو د دې په تړاو باندې کافي اسناد موجود دي، دلایل د الزام موجود دي، او یا په خپل مربوطه ارګانونو څارنوالیو د دوی د گرفتارۍ قرارونه صادر کړي وي، او یا زموږ د تعقیب لاندې وي. نو د دې په اساس باندې موږ گرفتاره کړي دي په څو څو ځله. دا صحیح ده، دا چې دوی ولې خوشي کړي دي دا په دوی پورې تړاو لري.
په خوست ولایت کې کوکنار او یا نور مخدرات نه کرل کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت مخدره مواد په قاچاق راوړل کیږي او بیا د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خرڅیږي. له هڅو سره سره په دغه ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو د غبرګون په اخیستلو بریالي نه شو. خود خوست د ولایتي شورا غړی قمر علي لکنوال د قانون پر تطبیق او پراخ عامه پوهاوی ټینګار لري.
د ګډ تفاهم په صورت کې د امنیتي ارګانونو، عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې ټوله ولایتي اداره د حل په خاطر باید ورکشاپونه دایر کړي، عامه پوهاوی وکړي، د میډیا ولیلارې د ټولنیزو رسنیو ولیلارې کولای شي چې دوی خلکو ته هم اذهان ورکړي او دوی هم میکانیزم یو چوکاټ په ګډې هماهنګۍ په صورت کې دوی کولای شي تفاهم په صورت کې دا مشکل حل کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. په کندوز کې ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کورنۍ مسؤونه نه دي، نو په دې خاطر کچيري دولت د دوی د کورنۍ ته امنیت برابر نه کړي، دوی باید د اوږدې مودې لپاره کاري احتساب وکړي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
په کندوز کې څو ورځې وړاندې د یو ډاکټر زوی د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی دی. دوی په همدې خاطر غونډه کړې وه، ویلي چې که دولت د دوی او د کورنۍ لپاره یې امنیت برابر نه کړي نو دوی به دولتي 420 روغتون پرته په ښار کې شخصي کلینیکونه وتړي. په کندوز کې په تیرو څو میاشتو کې د ډاکټرانو دا دریم ماشوم دی چې تختول کیږي او د پیسو په بدل کې خوشي کیږي. له دې وړاندې هم یو نرس تختول شوی و چې څو ورځې وروسته یې مړی پیدا شوی و. د قندوز د حوزوی روغتون یو تن ډاکټر محمد لطیف شریفی وای چې دوی نور په تنگ شوی ځکه غواړي چې کاری احتساب وکړي.
اگر مو خواهان یز نیست کې شفاخانه را بسته کړم، ولی از بس کې بسیار دل تنگ شیدیم وای سه امید چهارمین طفل ډاکټر است کې دای ولایت اختطاف میشه.
زمونږ زړونه تنگ شوی دي، مونږ د دې غوښتون کې نه یو چې روغتون بند کړو او دا دریم څلورم ځل دی چې د ډاکټرانو بچیان تختول کیږي. د قندوز د حوزوی روغتون مسؤل ډاکټر محمد نعیم منګل وای چې دغه غونډه چې صحی کارکونکو او ډاکټرانو په کې راټول شوی دي د صحی کارکونکو د اتحادیه لخوا جوړه شوی او دولتي روغتون فعال دي.
د یو د صحی کارکونکو لاس په حساب پر کړی چې بیان نه او نام نه لا وجه نه ده. البته دا حساب د صحی کارکونکو د اتحادیه له ادرس نه ده، نه د شفاخانه د مامورینو کارکونکو له ادرس نه، چې د شفاخانه مامورین یا ډاکټر صاحبان یا صحی کارکونکو که هم یاندغه اتحادیه غړي دي او تعداد په مغه اتحادیه کې تام اتصاب کې ګډون لري، ولی شفاخانه د مراجعینو په مخ باندې وازه ده. عجل مریضان چې روغتون ته راځي هغه موږ منو، مکروالان برحال په وظیفه دي کار کوي او اتصاب هم د هر چا خپل مدني حق ده. دا اتصاب د شفاخانې د رسمي کارکونکو له ادرس نه نه ده پورته شوی، بلکې د صحی ټولنې له ادرس نه او جمع نور اتحادیې چې په ښار کې د اساس اسناخ مربوطی دی غول ادرس نه ده نام نه او بدام نه چې په کندوز کې جریان لري دغه په وجه باندې ده.
ډاکټر منګل وای چې یک ډاکټران کاری احتساب وکړي نو د دوی او د هغه خلکو ترمنځ به څه توپیر وي چې هغه په ټولنه کې نام نه جوړوي او خلکو ته ضرر رسیږي. په قندوز کې یوازې دا نه چې د ډاکټرانو ماشومان تختول کیږي بلکې په دغه ښار کې د سوداګرو او ځینو دکاندارانو بچیان هم تختول شوي وو چې اکثر دغه ماشومان د پیسو د ورکړې په بدل کې بیرته کورنۍ ته سپارل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وایي چې د ډاکټرانو بچي په خوا هم تختول شوي دي. دوی په خوا هم کاری احتسابونه کړي وو خو د دوی د کاری احتساب ضرر بیا هم عامو خلکو ته رسیده نو ځکه یې خپل احتسابونه پای ته رسولي وو. هغه زیاتوي
یا اول نیست، چندین بار است و چندین سال است که فامیل صحت در ولایت قندوز خاصتا از نایی اولادایشان متضرر هستند این اختطاف.
دا اول زل نده بلکه لاتسو کالو را پدی خواد ده صحی کورنی ده غرو بچان تختول کیگی اعتصابونه یکدی او ده خلکو پا خاطر ده کاری اعتصابونه بیر تا پای تا رسولیو خو لحقی و روست بیا هم دوی تا ضرر رسول کیگی. پا قندوز که ده صحی کارکون کو اتحادیه وای چه که تر سبا پوری ده دوی ده یو تن داکتر ده تختول شوی ماشوم معلومات و نشول نو دوی با پا دغه ولایت کې صحی خدمتونه بند کړي. په قندوز کې لڅ مودې را پدې خو د ماشومانو تختولو په خار کې د نامعلومو کسانو لخوا د زینو کسانو وجلو خلک اندیښمن کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د استرالیا حکومت په پاپو نیوګینی کې د مهاجرو یو کمپ تړلې دي خو تر شپږ سوه زیات کډوال او پناه غوښتونکي نه غواړي له دغه کم څخه ووځي. کډوال وایي چې دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږي. اوس مهال آسټرالیایي مامورین له کم څخه وتلي دي او پر کډوالو یې اوبه او برېښنا قطع کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
توقیف شوي کسان د مانوس د ټاپو په یو مرکز کې چې په پاپوا نیوګینی کې دی ساتل شوي دي. چارواکی پلان لري چې دغه مرکز باندې د سه شنبه په ورځ ماسپښین اوبه او برېښنا بند کړي.
ما ته شخصا د خوراک او اوبو نشواله پروا نه لري. اصلي مسله زما د ژوند ده. زه غواړم خپل ژوند په خپله خوخه په مخ بوزم.
د دغو سوونو توقیفیانو وکیل د پاپوا نیوګینی سترې محکمې ته خواست کړی دی چې په موقتی ډول د کمپ د بندېدلو مخه ونیسي. د مهاجرانو پلویانو نن د سه شنبه په ورځ په سیدنی کې مظاهره وکړله او له حکومت نه غوښتنه وکړله چې کډوال ټول استرالیا ته راولي.
که پیټر ډټن او یا مالکوم ټرنبل توقیف خانه ته تلیفون وکړي نو دغه مرکز به بند نشي او په زور به بل ځای ته انتقال نشي. خو حکومت دغه شپږ سوه کسان له توقیف خانې نه د مانوس په ټاپو کې نورو داسې ځایونو ته لیږي چې هلته خوندي نه دي او ضروري اسانتیاوې هم نشته.
وایاندرین ټول وایي هغو ځایونو ته چې دغه توقیفیان لیږل کیږي هغه د تعمیراتو ځایونه دي. دا معلومات نشته چې هلته صحي شرایط او اسانتیاوې شته دي او که نه. دا معلومات هم نشته چې هلته هغوی د خوراک لپاره څه لري او که نه.
زه غواړم چې د مانوس او نارو په ټاپوګانو کې هر کډوال استرالیا ته راوستل شي او د هغوی د بشري حقونو درناوی وشي. دا د انسان حق دی چې مهاجرت وکړي. حکومت همدا خبره کوي چې دا غیر قانوني کډوال دي خو دا غیر قانوني نه ده. د مهاجرت کول د انسانانو حق دی.
د سیدنی مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې دلته راولي دلته راولي. هغوی له ځان سره داسې پوسترونه هم ګرځول چې همدا پرې لیکل شوی و چې دلته راولي.
موږ پوهیږو چې کډوال له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دوامداره توګه ځورول کیږي او کړول کیږي خو اوس هماغه کډوال له څو کلونو راهیسې په یوه کم کې توقیف شوي دي.
د استرالیا حکومت د مانوس توقیف خانه د دې لپاره بندوي چې د پاپوا نیوګینی سترې محکمې فیصله وکړله چې دغه توقیف خانه د دوی د اساسي قانون خلاف جوړه شوې ده. هغه شپږ سوه کسان چې په دغه توقیف خانه کې دي هغوی ته دا اختیار ورکړ شوی دی چې په پاپوا نیوګینی کې پاتې کیږي او که خپلو هیوادونو ته بیرته ورګرځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آسیا پاسیفیک ته رسمي سفر پیل کوي. سید سلیمان شاه به تاسو ته په واشنگتن کې د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه تر واوروي.
د ټرمپ د کمپاین په خوانی رئیس پال مانوفورد د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د اف بی آی ادارې ته معلومات ورکړل او وروسته لکه د خپل بل پخوانی همکار ریک ګیټس په ځیر په فدرالي محکمه کې وویل چې کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. دواړه به کیدای سي د دسیسې جوړولو په تور محاکمه سي، ځکه غلط بیانونه او د اوکراین په استازیتوب یې په واشنگتن کې د همکاري جلبولو په وخت کې تورې پیسې په قانوني بڼه چلولې. د پلټنو خاص استازی رابرت میلر د ټرمپ د کمپاین پخوانی همکار جورج پاپادوپولوس هم څو اونۍ مخکې په دې ګرام وګڼل سو چې د روسیې اړوند ارتباطاتو په اړه یې اف بی آی ته د ټرمپ د هغه وخت د سیالي هیلری کلینټن په اړه زیان رسوونکي معلومات ورکړي وه. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، اوس هم د ننګرهار په درې نور کې د هغې پشایي کورنۍ د ژوند کیسه درته کوو چې په پولیسو کې درې نارینه په یوه ورځ وژل سوي او اوس یوې او یا کلنې مېرمنې ته د څلورو کونډو او دولسو ماشومانو پالونه ور په غاړه ده. زموږ همکار په خامه سړک تر څو ساعته مزل وروسته دغه کورنۍ ته ځان ورسولی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عمر خوړلی ناروغ جنت بیبی د څلورو کونډو او یو درجن ماشومانو خواري کخه پالون کیده. هغه مهال د ژوند ستړې څو چنده شوې چې پر کالی د یوازینی زوی او غبرګون وسیانو جنازې وردنه نکړي.
دوی په عسکری کې وو، هلته په یو پوسته کې شهیدان شول. دا دوه میلمسیان دي او دا یو می زوی دی. دلته یې راوړل او د ولس خلک راټول شول او بیا یې خښ کړل.
دوی په زابل کې پولیسو چې د حکومت مخالف وسلوالو پر پوسته برید وکړ او د کور لپالنې د تل د پاره وایستل. لمسیانی د خپل پلرونو د تصویرونو لیدو ته راټول دي، خو ډیرې لا د بیلتانه درد نشي احساسولی. او یا کلنه جنت بیبی وایي لمسیانی واړه دي، ځکه نو له بدې ورځې د کور پالنې ته ملا تړلې.
دا ماشومان لرګي مرګي راټولوي او کار کوي. مونږ ښځې هم په کورونو او کروندو کې کار کوو. د کلي خلک هم له مونږ سره یو څه مرسته کوي او د دې ټولو سرپرستی یوازې ما ته په غاړه ده.
دوی د درې نور په یوه لرې بانډه شمال کې اوسي، پر پښتو نشي غږېدی، ځکه نو په حکومت کې د خپل بچي او دوو نوسیانو د تقاعد چارې هماغسې پاتې دي. په دې زړه له خطره ډکه او سوالي خونه کې ژوند، د کوچنیانو جامې په ازارو د بیوسۍ بلا نوري کیسې. نه کلن سید امیر د دې کاله مشره ناری نه ده، خوونځي ته د تک پر ګټه خبر ده. خدای د دومره لوی کورنۍ د ساتلو راتلونکي ذمہواری ته په یو دوه کې حیران ده.
مکتب ته مې زړه کیږي خو پلار مې مړ ده، باید د کور د پاره کار وکم.
او یا کلنه جنت بیبی وایي په تیر لنډه موده کې د ژوند ګڼې سختۍ وګاللې، آن د کور ټول غړي څو شپې په ناره وده شوي دي. ځایی خلک وایي حکومت یې د دغه کاله په دردناک داستان خبر کړی، خو هیڅ چا یې لاسنیوی ونه
کړ. مالی کومکونه وشي، دغه ماشومان چې پاتې دي د معرف په برخه کې دوی سره کومکونه وشي چې دوی وکولی شي چې آینده دوی تحصیل وکړي او د خپل ژوند مخې ته بوځي. دا کومکونه مونږ خواسته خو دغه حتی داسې خلکو سره چا دوی په فاتحه کې او دغه یتیمانو باندې د مهربانۍ لاس نه دی کش کړی، نو دا دغه دولتي چارواکو نه مونږ څه کېله وکړو.
دا کورنۍ د خپلې تیاره خونې په برنډه کې لا د افغانستان رپیدونکي ملي بیرغ پالي، خو وایي دوی دي چې په سخته ورځ حکومتي وازې پریښودل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1280 اف ام 100.15.
که تاسو په ښارونو کې اوسېږئ نو لمریزې انرژي ته به لاسرسی ممکن کم وي، ځکه که تاسو په یو اپارتمان کې اوسېږئ نو نسی کولای چې د بام په سر یې د لمریزې انرژي تختې نصب کړي. خو په غیر ښاري سیمو کې کیسه بل ډول ده، او هلته هر څوک کولای سي له لمریزې انرژي څخه ګټه واخلي. راځي چې په دې اړه رپورټ واورو.
د لمریزې انرژي د تولید ساحه داسې ښکاري، چیرې چې د انرژي د تولید تختې یو په بل پسې په منظم ډول ایښودل شوي دي. خو په نیویارک کې چې خالي ځمکه کمه تر سترګو کیږي، تختې په دې ډول د بامونو په سر نصب شوي دي.
It's important to recognize
what your assets
are. So being able to look at rooftop spaces
which
are often underutilized, they have a huge potential for us to be able to proactively engage and allow them to be productive spaces.
د ښار مسؤلین غواړي د یو منظم پروګرام له مخې د کم عایده او د متوسط اقتصاد خاوندانو ته د لمریز انرژۍ امکانات برابر کړي.
Community solar means
د صحابي انرژي مطلب دا دی چې ته باید د خپل بام په سر د کومې وسیلې د نصبولو اندېښنه ونه لرې. ته کولی شې د خپل ګاونډي په یو مشترکه ساحه کې د لمریز انرژي سیستم کې شریک او په دې توګه له انرژۍ نه ګټه واخلې.
سټیو سپیرس د سولستیک په نامه د یوې کمپنۍ یو تن مؤسس دی. هغه په ماساچوسټس او نیویارک ایالتونو کې د لمریز انرژي له تولیدونکو شرکتونو سره په ګډه خلکو ته لمریزه انرژي برابروي.
له دغو ګډو فارمونو څخه اخیستل شوې برېښنا بیرته شبکې ته ځي او ته هر میاشت د یو مصرف کوونکي په توګه وینې چې د برېښنا په بل کې د حساب لیکل شوی دی.
که دا انرژي د ځمکې او یا هم د دنګو ودانیو له بامونو څخه راځي، ګټه یې ټولو ته رسیږي.
It's a new industry.
دا یو نوی صنعت دی او هغه ځوانان چې تازه راتمخه شوي دي په اولو مراحل کې دي.
د لمریز انرژي د تولیدي شرکتونو مامورین وایي چې ځوانان په دغه صنعت کې د کار لپاره زیاته لیوالتیا لري او ممکن په راتلونکي کې ډیرو ته له دې لارې کاري فرصتونه مساعد شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویاند بابر بلوچ وایي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې شپږ کورنۍ سپرې وې چې د ټولو شمیرې 240 تنه کېده. د ښاغلي بلوچ په وینا په کښتۍ کې ماشومان، مېرمنې او سړي سپاره وو او کله چې ساحل ته نږدې شول یو دم کښتۍ څپو واخیستله او ډوبه شوه. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د پیښې نه وروسته د هغوی او نورو خیریه موسسو کارکوونکي د پیښې ځای ته ورغلل چې ژوندي پاتې شوو کسانو سره روغتیایي مرستې وکړي او خوراکي مواد، کمبلې، کالي او نور ضروري شیان ورته ورسوي.
The boat was hit by large waves and eventually capsized, trapping people underneath. Several were injured when they
hit the سمندر غټو چپو واخیسته او بل اخره چپاشوله او دا ټول خلک تیلاند شول. یو 15 کلن هلک ځای په ځای مړ شو. ټول 22 کسان سخت ژوبل شي ول. د غیر دولتي موسسو کارکونکو هغوی روختون ته یوړل، خو درې کسانو په لار کې ساور کړل. بابر بلوچ وایي چې 19 ژوندۍ پاتې شوي کسان د ملګرو ملتونو یو نږدې کم تړل شوي دي. په یوې بلې پیښې کې بیا په بنګلادیش کې چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان د مورګانو د غېږو نه په اوبو کې ولیدلې دي او ډوب شوي دي. چارواکي وایي چې دغه کورنۍ په وړې کښتۍ کې د برمانه د بنګلادیش خواته روان وه. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د معلوماتو له مخې په دې تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې چې په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد تشدد پیل شوی، تر اوسه 6,00,000 روهنګیایي مسلمانان د کاکس بازار په نامه کمپ ته تللي دي. سره له دې چې اوس هم هره ورځ د برما نه روهنګیایي مسلمانان د کمپ ته ورځي، خو د IOM ویاند جویل ملمن وایي چې په دې تیرو 2 ورځو کې د خلکو ورتګ کم شوی دی.
The settlements are dangerously congested and overcrowded, and the pressure on sources of clean drinking water and basic sanitation are enormous. Having walked for days without water and food,
په کم کې دومره ډیر خلک وسیږي چې حالات بیخي خطرناک شوي دي. د څښاک پاک اوبو او د حفظ الصحه نور اساسي شیان هم مخ په خلاصې دودي. هغه خلک چې د کم ترزي 2 ورځې پیاده مزل کوي او په لار کې نه وبڅخي او نه خوراک کوي، هغوی چې کله کم تر ورسیږي وضعیت ډیر خراب وي، اکثره یې د تند د لاسه ناروغه هم وي. ښاغلی ملمن وایي چې په کم کې د څښاک پاک اوبو او د حفظ الصحه د ساتلو لپاره موادو ته سخت اړتیا ده، تر څو په دې کار سره د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.